و خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم. ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته رابولم. او رچنن په جده کې د افغانستان د رواني جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د دینی عالمانو لومړی د دورځنی غونډې لومړی ورځ په دې غونډه کې د کعبې امام د افغانستان د جګړې په اړه خبري وکړي. هغه ویل چې باید دغه جګړه ودرول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شوی. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر وایي د افغانستان په اړه په سعودي عربستان کې دیني عالمانو ویلي چې جګړه د توجیه وړ نه ده. د افغانستان جمهور رئیس په د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې په انتحاري حمله کې نن لس تنه وژل شوي دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق پر دې وسو چې په افغانستان کې جګړه د توجیه وړ نه ده. مولوي کشاف نن په جده کې د امریکا ژه خبریال ته وویل
ټول علماو نظریات ډېر ښه مثبت وو او حق ته حق وي، او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظر. زمونږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل، په دې باندې اتفاق وو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي توقع لري چې په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې ژر تر ژره او مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو ودیرش اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو ګډون درلود. هغوی به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابل د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس د دفتر رئیس اویان پر ټویټر ولیکل چې ښاغلی غنی به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا او بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو د خبرو لپاره سره ګوري. په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین تزوینن په کابل کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان په اړه به ځانګړی بحث وشي.
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع
په دې بس کې به څو مسلې مطرح شي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغانستان د سولې له بهیر سره ملاتړ، او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده.
شبکه های اقتصادي جرمي هست.
په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان هم خبرې وشي. د کابل جلال آباد د شپږمې ناحیې په فامیلیو سیمه کې نن سهار نږدې لس بجې په انتحاري حمله کې اته ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي ووژل سو. د ننګرهار د والي له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې حمله کوونکی پیاده سیمې ته ورغلی وو او د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې ته نږدې ځان الوزولی دی. د خبر پاڼې په حواله په حمله کې دوه ملکي وګړي او دوه امنیتي ساتونکي زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته ولاړ. د ترکیه د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر ګټلو وروسته دا اول وار دی چې اردوغان آذربایجان ته ځي، او دا یې لومړی بهرنی رسمي سفر دی. دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. اردوغان پرون په ترکیه کې د جمهوری ریاست د نوې دورې د پیل لوړه وکړه. هغه ایرانی ښځه چې په دسمبر میاشت کې په سوله ایز ډول د اجباري حجاب پر ضد په اعتراض کې خپل پوړنی پر عام محصر کې له سر اچولی وو، وایي چې په دوه کاله بند محکومه شوې ده. دا ښځه شهپرک شجری زاده نومیږي، او ویلی دي چې د 13 کاله تعلیقي زندان حکم هم ورباندې شوی. شجری زاده نن پر انستګرام لیکلی، دا په دې معنی ده چې زه باید 40 کاله پټه خلو پاته سم او په هیڅ ډول فعالیت کې باید ګډون ونه کړم. په ایران کې تیره میاشت پیژندل سوی وکیل نسرین ستوده چې د شجری زاده او نورو هغو ښځو چې د اجباري حجاب پر ضد د اعتراض له امله توقف شوی وکالت یې کاوه تیره میاشت ونیول شوه. شجری زاده 23 کلنه ده او 2 میاشت مخکی په ضمانت خوش شوه. یوش می رپورټونه وایي چې هغه له ایران وتلې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ پرون د برت کاوینا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد د سترې محکمې د قضایا پلاوی د غړیتوب لپاره غوره کړ. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې وه چې د امریکا ستره محکمه به د قانوني محافظه کارۍ خواته بوزي. جمهور رئیس ترامپ بیګا په تلویزیوني وینا کې وویل چې د 50 کلن برت کاوینا د سترې محکمې د سابقدار قاضي انتوني کینیدی پر ځای ټاکل سوی دی. کینیدی یو 80 کلن و او تقاعد یې کړی. قاضي کاوینا له 2006 میلادي کال راهیسې په واشنگټن کې د استیناف په محکمه کې قاضي و او د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش له لوري ټاکل سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سترې محکمې قاضیان دایمي مقرري لري او کولای سي چې د عمر تر پایه پر یوه چوکۍ کار وکړي. د قاضي برت کاوینا انتخاب باید د امریکا د سنا له لوري چې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي. او په روسیه کې نن د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سینټ پیټرزبورګ ښار په سټیډیوم کې ترسره کیږي. فرانسه له 1900 اته نوې میلادي کال راهیسې هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوالي اتلولۍ جام وګټي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. د غونډې په لومړۍ ورځ کې چې په جده کې د دویم به په مکه مکرمه کې وي، دینی عالمانو او د کعبې امام په افغانستان کې د جګړې د بندیدو په مسئله ټینګار وکړ.
الاسلام دین السلام، تحیت الاسلام هي السلام، والامن والایمان قرینان.
افغان حکومت هیله لري چې د دغه دینی غونډې څخه به یو فتوا صادر شي او وسلوال مخالفین به د همدې فتوا په نظر کې نیولو سره له جګړې لاس واخلي. په هلمند کې یو ډل ځوانانو د سولې د راتلو لپاره د خلکو د امضا او د ټولولو پروګرام پیل کړی دی.
په سر تا سر افغانستان کې د 500 میلیونو د امضا او راټولیدلو پروسه مو په مخه باندې راخسته ده چې هدف مو دا دی چې افغانان سولې غوښتونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره راتلونکي دوشنبه په فنلند کې وګوري. به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې او 8 دقیقې دي. نن په جده کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دورځنی غونډې لومړی ورځ وشوه. په دې ورځ د کعبې امام ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان دینی عالمانو هم د اوربند ټینګښت او همدارس د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. په دې اړه باندې د لا تفصیل لپاره کابل ته ورجو. هلته حدیث پردیس دغه غونډه اوریدلې ده او لمونږ سره اوس جزئیات شریکوي.
بله سنګزی صاحب سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. بله لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په سعودي عربستان کې د دینی علماو ناسته البته اول ورځ تر دې دمه پورې غیر رسمي خبرې وشوي او کومې خبرې چې تر اوسه پورې شوې دي، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف د غناسته په خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې البته د سولې د ټینګښت او جګړې د درېدو لپاره د نړۍ د دینی علمانو ته بلنه ورکړه چې په دغه برخه کې منځګړیتوب وکړي. او ښاغلی کشاف په خپلو خبرو کې همدارز د سعودي عربستان له پاچا او حکومت نه غوښتنه کړې چې طالبان حرمینو ته د سولې د خبرو لپاره وروغواړي او په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي کشاف د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره وویل. ټولو علماو
نظرات ډېر ښو مثبتو، حق ته حق وي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه توجه کېږي د اسلام نظره. موږ همدغه توقع د خلکو او همدا یې وویل، په دې باندې اتفاق و او انشاءالله چې د دې نتیجه به ډېره مثبت.
خاقلی کشاف هم دار از دا خبرم وکره چی پا داغ کنفرانس که کم علماو چی گدون کرده باید طول پا یو آواز بانده پا افغانستان که دا جگری پا خکیل و خواه و دا جگری دا دریدو دا وربند غختنه وکری و دا سولی دا خبرو دا پیل لپاره دی ورچخه غختنه وشی چی ملکه سنگه چی پا خبرو که مم واری دل دویل چی پا دی برخه که دا طول و دا نظر توافق سر یو دی او داغ کار بکیگی پا ورت وقت که دا حبی امام هم په خپل خبرو کې په افغانستان کې روانه جګړه د ویلي چې دغه جګړه نور د ځخم نه د کوم وضعیت چې دلته روان دی دا باید توقف شي. خدای چې په دې برخه کې د کعبه د امام د خبرو یو برخه هم لاوریدونکو سره وورو.
الاسلام دین سلام تحیت الاسلام ایسلام
دوی اسلام د سولې او سلام دین دی. مونږ یو بل سره په السلام علیکم باندې روغ بړکو. امن او ایمان دی یو بل ترین او جانشین دی. په قران شریف کې دا پښتنه شوی چې کوم ډله د خدای له عذابه په دنیا او آخرت کې د امن ډیره مستحق ده. جواب هم راغلی چې هغه ډله چې ایمان راوړی او د ایمان تر څنګ ظلم نه دی کړی د دوی لپاره امن دی او هم دوی ته هدایت او لارښوونه شوې ده. په ورته وخت کې ستانګزی صاحب دغه غونډه به البته د نن ورځې غونډه به تر 2 بجو پورې دوام کوي او له هغې وروسته به سبا تمه ده چې په دې برخه کې رسمي اعلامیه هم صادر شي.
مننه کوم. حدیث پردیسو په کابل کې د جدید غونډې په اړه باندې مکتوب وروستي جزئیات راکول دا غونډې تعقیب کړې وه او مورېدل چې د کعبه امام ټینګار وکړ چې باید افغانستان جګړه بند شي او دواړه کله خوای بدل جګړو لاس واخلی. په جده کې د دې غونډې لپاره د دینی عالمانو په ډله کې افغان کارپو لیکوال ښاغلی نجیب ننګیال هم ورغلی دی. له هغه سره مو شیبه مخکې خبرې کړې دي. لومړی مو د نن ورځې په اړه باندې ورسره خبرې کړې. بیا وروسته دا چې ولې مخکې دغسې کار نه و شوی دغسې غونډې او نور مطالب ښه ده چې د ښاغلي ننګیال سره دغه کاورو.
دغه کانفرنس چې لومړی برخه پایته ورسېده او هغه افتتاحیه غونډه وه د 3 هېوادونو لویو مفتیانو او علماو دغه کانفرنس کې ګډون کړی و او تمرکز یې د افغانستان په سوله او امنیت باندې و.
د پاکستان د دینی عالمانو د ګډون په اړه ځینې اندېښنې اوس راوتي دي چې ګواکې د دوی شمېر کم و هغه څه چې دوی دعوت شوي و هغه نه و راغلي. علتونو باندې څه پوه شوئ که څنګه؟
د پاکستان دینی علما بلل شوي وو چې کنفرانس کې هغه د اسلامي مشر ډاکټر قبلا یاز دی. نور
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو ولې دومره ډیر وخت ونیو ولې دومره په ځنډ سره د افغانستان په اړه باندې دغسې یو غونډه راوبلله؟ پخوا یې هم دغه کار کولی شو.
د سولې عالي شورا فعاله ونډه او بارز نقش د دې لامل شو چې دوی عربي نړۍ ته او خاص کر د اسلامي همکاري سازمان سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان مسله باید نوره حل شي او دغلته روانه جګړه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره جدي تهدید دی.
د کعبه د امام هغه لنډه مسله او لنډ روښانه پیغام د دوی څو او څه تمه شته چې آیا سبا به هم دغسې یو قاطع دریزه او یا فتوا چې تمه ده صادره شي که څنګه؟
د کعبه امام طالح بن عبدالله بن حمید دغه کانفرنس وروستی ویناوال و د پرانیستونکي مراسمو کې هغه وویل چې د افغانستان وضعیت نور مونږ ته لږ زامنو نه دی او مونږ د افغانانو ملاتړ کوو. د سولې پروسه کې هر ورځ همکاري وي. سعودي عربستان او خاص کر د سعودي عربستان علما ماده دي چې همکاري وکړي. تر څنګ یې هغه د افغانستان اوسنۍ جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله او دا یې فتنه وبلله.
د سبانۍ غونډې لپاره به هم ترتیبات په همدغه شکل وي او همدغسې مراسم به سبا ته په مکه مکرمه کې کیږي. حتمن
نن کانفرنس درې برخې لري چې یوه یې ستونکو برخه وا چې هغه وشوه او ورپسې دوامه برخه د بحثونو برخه ده چې په هغې کې بحث کېږي په افراطیت باندې په ترهګرۍ باندې د سولې په لزوم باندې او همدغسې د افغانستان په امنیت باندې ځانګړې په دوامه درېیمه برخه کې هم همدغسې بحثونه کېږي چې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي او د شپې له خوا نه بیا دغه علما د افغانستان له طرفه میلمانه دي او د افغانستان په اړه باندې یو مستند فلم ښودل کېږي چې نیم ساعته مستند فلم ده او هغه کې په تېرو 12 کالو وضعیت په کامل ډول باندې خودل شوی ده په تصویري بڼه باندې د افغانستان اوسنۍ وضعیت او شته وحشتونه چې د افغانانو په خلاف باندې دوام لري دا غي یو مستند فلم خودل کیږي تر څو د نړۍ عالمان وپوهیږي چې په افغانستان کې رښتیا څه روان دي او په افغانستان اوسنۍ وضعیت د افغانستان حکومت د افغانستان خلک څومره مسلمانان دي او د اسلامي فرهنګ څومره رایج ده.
د افغان کارپوه لیکوال نجیب ننګیال خبرې مو اوریدې د هغې ډلې افغانانو سره هلته دی چې د دینی عالمانو د کنفرانس لپاره بلل شوي دي. ښاغلي ننګیال وویل چې په لومړي وار د اسلامي نړۍ عالمانو دغسې یوه غونډه پیل کړه او دوی ته مو وښودله چې سبا ته به هم په دغه شکل باندې غونډه وشي او په پای کې فتوا صادره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم د سولې په رابطه باندې د افغانستان جمهوري ریاست تمه لري چې وسلوال مخالفین به د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ناستې فتوا ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د سیشمې پرس یوې ناستې ته وویل د اسلامي نړۍ د علماو دغه اقدامات او فتوا کولی شي په هیواد کې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ګټوره ثابت شي. له بلې خوا د افغانستان مشرانو جرګې هم دغه ناستې د افغانستان لپاره یو زرین چانس بلله. په دې اړه ناجي صاحبه رپورټ جوړ کړی.
په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو د علماو له ناستې سره هم مهاله د افغانستان جمهوري ریاست ته مخې چې د جګړې ښکېلې ډلې به د دغې ناستې فتوا ته اهمیت ورکړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سې شنبې په ورځ وویل چې په دغه ناسته کې به علما د سولې لپاره روښانه پیغام ورکړي.
نشست امروز و سبای کې علما شورای اسلامي در
د نن او سبا ناسته چې د اسلامي نړۍ د عالمانو له لوري په سعودي عربستان کې جوړېږي دوی بعد افغانستان سولې په تړاو روښانه پیغام ولري. د افغانستان حکومت د سولې له دا ډول پیغامونو تل هرکلی کړی او موږ هیله من یو کومې مخالفې ډلې چې افغان حکومت سره په جګړه کې دي هغوی هم دغه فتوا ته اهمیت ورکړي او جګړه پای ته ورسوي.
اهمیت داده و به جنگ و خشونت پایان ببخشند.
د خغلی مرتضوی په وینا وسلوال طالبان د اسلام په نوم جنگیږي او افغان علما ورسته فتوا د دغه جګړې مشروعیت واضح کړ. د نوموړي په وینا ورسته له هغه چې افغان علما او د افغانستان جګړه حرام او بلله سلګونه وسلوال طالبان له دغه ډلې خپل لیکي بیل کړي. د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته چې د بحث وړ موضوع د افغانستان سوله ده د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې د افغانستان د دنیا عالمانو د یو پلاوی په ګډون د ودرش اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري. په دغه نسته کې وسلوالو طالبانو ته هم بلنه ورکړ شوې و خو وسلوالو طالبانو د غونډه رد کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالی شورا ویان ویل چې په دغه نسته کې وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو اترو د پیل تمه لري. په سعودي عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو دغه ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې له دې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. له بلې خوا د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله وویل چې د سعودي عربستان په ناسته کې باید د تروریستانو په ملاتړ او فشارونه زیات شي.
یو طلایي چانس هم امت مسلمه ته دی او هم افغانستان او د افغانستان د مخالفین او مسلح مخالفین ته چې د دې وضعیت نه ګټه پاتې پورته وکړي سرغړور ونکي.
نو موري ویل په دغه ناسته کې باید له یوې خوا د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د جګړې د حرام ګڼلو فتوا ورکړل شي او له بلې خوا باید د ناستې ګډونوال د تروریزم په ملاتړ کوونکو هیوادونو فشارونه زیات کړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو وروستۍ نیونې د ولس د شکایتونو پر بنسټ شوې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په یوه غونډه کې ویل دغه نیونې هیڅ ډول سیاسي او قومي بڼه نه لري. اخوا د ولسي جرګې د کورنیو چارو د امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د حکومت دغه اقدام ستایي او د دوام غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان جمهور ریاست وای هغوی چې ولسی خلک زوروي او قانون تر پخو لاندې کوي حکومت یې ننداره نشي کولای بلکې پر وړاندې به اقدام کیږي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو له لوري د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نیونې غیر سیاسي دي او دا کار د ولس په غوښتنه ترسره شوی دی.
برخی بازداشت‌ها بر اساس شکایت‌های
ځینې نیونې د خلکو د شکایتونو له مخې کیږي. کوم قمندان چې له وروزګان ولایت څخه نیول شوی حداقل طالبانو ته د 500 امنیتي پوستو په پلورلو کې لاس درلود او یا کوم کس چې په پورچمن ولسوالۍ کې نیول شوی دی ټوله ولسوالۍ طالبانو ته تسلیم کړې وه. د داسې کسانو په مقابل کې حکومت باید یوازې تماشاچی واوسي او کنه اقدام وکړي. د دوی نیول د خلکو غوښتنه وه.
د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وای حکومت د خلکو د امنیت د تامین دنده پر غاړه لري او امکان شته چې د نیولو دغه لړۍ لا پسې وغځیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصار په ګډون د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولو وروسته د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره عدلي او قانوني ادارو ته ورمعرفي شوی دی. همداشان د فاریاب ترڅنګ افغان ځواکونو په وروزګان او فراه ولایتونو کې هم د ملیشو دوه تنه قمندانان نیولي چې خلکو او آن دولت ته یې سرخوږی جوړ کړی وو. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي فاریاب جوزجان سریپل تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې دغه مظاهرې حتی په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي بدلې شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د سیمه ییزو زورواکانو پر ضد د حکومت وروستی اقدام ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه کمیسیون غړي سخی مشواني ازادي راډیو ته وویل
چې اره مسله به موږ قومي طرف ته نه بیو. مجرم مجرم دی خو هغوی په هر قوم پورې او په هر ولایت پورې او په هر ژبه او په هر دغه پورې بازار پورې تعلق لري. مجرم مجرم دی او د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي باید چې اقدام وشي.
د ښاغلي مشواني په خبره ولس د زورواکو په مقابل کې د حکومت له اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي او د دغه لړۍ دوام د قانون د حاکمیت او همداراز د حکومت او خلکو ترمنځ د رامنځته شوي واټن د لمنځوړلو په برخه کې هم ګټور تمامېدای شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه ستاسو د رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په اوس به تاسو ته د ننګرهار نه یو رپورټ خپور کړو. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیات شوي دي. دا چې خلک له دغو عملیاتو راضي دي که څنګه، شاه محمود شینواري ته په غوږ شو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي عملیات ګټور وو. دوی وایي د دې ولسوالۍ اکثره هغه سیمې چې پخوا به د داعش وسلوالو سره وي اوس پاکې شوي او داعشیان لرو غرنیو سیمو ته په شا شوي.
بلې، دغه عملیات تقریبا چې خلک ته راضي دي ځکه دوی دغه عملیات داسې وکړه چې دا نمایشي بڼه نه لرو. ده د پاپین گاګرا او د شاه ګورګورۍ ساحه دا مکمل ډول باندې داعشیان نه پاکه شوې ده او اوس هغلته د سړک د پلونو دا کوم ځینې تخریب شي. دا غي د غم روان دی، دا کارم روان دی. تقریبا چې موږ عام خلک ته ټول خوشاله یو.
گزاره دا مریض دی، پټو فراتې سره بروتخانه ده، چروازه ده، فراتې سره ټین په وډو کې پاپین دی، لوی پاپین دی، گاګره ده، دا دا فراتې سره لنګری کنده دی، دا سیمه اودلانی په ګورګورې کې سره ست دی. وسره دا ټول مدار کې خاورو سره خاورې کړه، لوی بمونه په ورډول غرو ته تختې دي. وسره پرون امریکایان راغلي موږ نه پښتنه وړ دا چرته دي ځان په دودیار او خرکی کې یو په لوړه مینه کې یو پوغس کې پراته دي. مخ چرته وړه وې دلته ولې شو وګړې سره ست دی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي دغه عملیات شاوخوا دوه میاشتې کېږي دوام لري چې داعش وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولي. د ولایت وین عطاالله خوګڼي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالو مهم مرکزونه تخریب شوي او د دې ډلې د رهبرۍ کسان څه وژل شوي او ځینې نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره ژوندي بیولي.
د عملیاتو پر مهال 200 داعشیانو زیات وژل شوي دي چې په دې کې زیات شمېر بهرنیات بادي. همدارز یو شمېر مهم کسان د دوی ژوندي نیول شوي. د دې عملیاتو پر مهال تر 11 اساسي او مهم مرکزونه چې هلته داعش روزنیز چارې ترسره کولې او نور تروریستي چارې ترسره کولې پلانونه جوړول دا تخریب شوي دي او تر نهو زیات مهم رهبری غړي چې پاګي اکثره بهرنیان د ژوندینی ورشيبي دي.
بهرنۍ ورسپانو هم په هسکې مینه ولسوالۍ کې د دایښ د پلو پاړه مطالب خپاره کړي. د سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د ناتو ځواکونو د قمندان په حواله لیکلي چې هسکې مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دایښ مرکز چې دی ډلې په دې سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی او له دې مرکز څخه شاوخوا 120 تنه د ایشیان نورو غرنیو سیمو ته په شا شوي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په هسکې مینه ولسوالۍ کې اوس هم د دایښ پر ضد عملیات روان دي او په وینا یې هغه سیمې چې له دایښ وسلوالو پاکې شوي هلته به امنیتي بیزونه جوړ شي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره ګوري. دواړه لوري د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. دوی د خبرو اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملوي چې واشنگتن او مسکو کې پکې د مخالف لوریو ملاتړ کوي. دوی د ناټو تړون پر پراختیا چې روسیې خپل ملي امنیت ته د خطر په سترګه ګوري هم تمرکز وکړي. دغه راز به د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ادعا هم بحث وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریا هغه هیواد دی چې روسیې ته پکې د برلاسي ځواک په سترګه کتل کیږي. مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولېږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسی ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره یې ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن چې د ایران ضد دریز لري څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري روسیه به وکولی سي د سوریې له مسالې ایران د باندې وباسي. په سوریې کې وخت نا وخت د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ د پوځي عملیاتو پر مهال ځینې ټکرونه هم راغلي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلاوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د روسیې ځینې اجیر پوځیان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل نه دي رد کړي. روسیه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. دواړو لوریو د خپلو هغو اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د اوکراین پخوانی روس پلوه ولسمشر ویکتور یانکوویچ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو، په ځوابي اقدام کې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه لاندې کړله. په هغو مظاهرو کې له غرب سره پر نږدې اړیکو ټینګار کېده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې غوښتنه کړې چې د ناټو تړون نور غړي هیوادونه دي په دغه تړون کې زیاتو پوځي لګښتونو ته اوږه ورکړي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت پر غاړه اخیستی دی. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه ش کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ناټو تړون منسوخ بللی و، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه کې په آنلاین توګه هم اوریدلی شئ. اوس عصمت څاروان ته غوږدو چې د پارکنسن د ناروغۍ په اړه باندې موږ ته یو مطلب جوړ کړی.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موشکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تا تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1811 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عالمانو سرسرسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو په نننۍ غونډه کې توافق وسو چې د افغانستان جګړه توجیه نه لري. په سعودي عرب کې د ودیرشو اسلامي هیوادونو معتبرو عالمانو په یوه غونډه کې ګډون کړی چې نن ورځې اوله ورځ وه او دوهمه ورځ به یې سبا په مکه مکرمه کې وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له کابله د بلجیم پر لور وخوځید. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی به سبا او بله ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې پر افغانستان خبرې کوي. په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه، د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ او په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د بحث اصلي مسایل دي. په جلال آباد کې نن د غشار په شپږمه ناحیه کې د فامیلیانو په سیمه کې په انتحاري حمله کې 8 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په حمله کې 4 تنه زخمیان دي چې 2 ملکي وګړي دي او 2 امنیتي ساتونکي دي. د شهپرک شجریزاده په نوم ایرانی شزه چې تیر کال په دسمبر میاشت کې په سولایي ډول اجباري حجاب سره په اعتراض کې خپل پوړنۍ په محضر کې لسره چولې وای په 2 کاله بند محکومه شوې ده. د شزه وای چې اتلس کاله د تاریخي زندان حکم هم ور باندې شوې ده. شجریزاده نن پر انستګرام لیکلی دا په دې معنی ده چې زه باید شل کاله پټه خوله پاته سم او هیڅ ډول فعالیت ونه لرم. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته رسیدلی دی به وروسته د قبرس ترکمیشتي برخې ته هم لاړ شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو رات اورګ او فیسبوک دات کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د همسو سپورتي خبرونه. د افغانستان شپږ کلنې فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا فوټبال سیالیو کې له دوو بریاو او یوې ماتې سره دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د ازبکستان د شپږ کلنې فوټبال ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او وتوانېد چې دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان په دغو سیالیو کې قرغیزستان ته 0-0 او تاجکستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو له ازبکستان نه لوبه 0-1 په وړاندې بایلوده. د دغو سیالیو هدف د شپږ کلنې ځوانانو آسیایي سیالیو د لوکلو چمتواله وو. د افغانستان د هاکی فدراسیون مسولین وایي ډیر ژر به په کابل کې د 200,000 ډالرو په ارزښت د هاکی لوبې یو نړیوال لوبغالی جوړ شي. د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبغالي لګښت د هاکی آسیایي فدراسیون ورکړي.